السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بچی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترابلم د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي کده افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوی غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي او ولایتي شورا غړي وایي چې د برېښنا بند د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولي او د کجکي بند هم تر ګواښ لاندې دی د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته هم رپورټونه لرو خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې لزان میړانه ښودلې او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره مویسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندوی مویسو ته امر کړی چې تر نوي ورځو پورې دې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او رجستر کړي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي د کجکي ولسوالۍ امنیه قماندان ملا فیض الله ازادي راډیو ته ویل چې جګړه اوس هم دوام لري او افغان ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبان یې د دغه ولسوالۍ په تنګې سیمه کې پر شا تمبولې دي هغه ویل چې په وژل شوو وسلوالو کې د ملا افضل په نوم چې مشهور په ملا متسم دی د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قماندان هم وژل شوی دی دا یو بل خبر لمخې په کونړ کې د سیمویزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي د کونړ امنیه قماندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال نن سهار په مروري ولسوالۍ کې د سیمویزو پولیسو پر پوسټو باندې د حمله پر مهال وژل شوي دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې لزانه میړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي او د دې لپاره چې د جګړو په دې فاصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښیې کړي پینتاګون کانګریس ته په دغه 108 مخیز ریپورت کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد د بشپړ امنیتي مسؤلیت ورلغاړي شوی اغیزمنتوب مهم شوی دی مهم بلل سوی دی په راپور کې دغه راز یادونه سوی چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي خو پرمختګونه یې یو شان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال ویش کار کوي د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به ډیر ژر اعلان شي د افغانستان ولسمشر اجمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې کاري مده د 5م کال د چنګاښ یا سرتام په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې اعلان وروسته پای ته رسیږي دغه نیټه ته یوازې 2 ورځې پاتې دي خو تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره سوې د ولسی جرګې دوهم منشي وایي چې که انیسا رسولي د سرې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي دا جرګه به ورته د باور رایې ورکړي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای هغه مسایل چې د ولسی جرګې لپاره مهم دي وړتیا اشر تجربه او مسلکي توپ کدا معیارونه پرسیوي وي بې له شک به که هغه یو ورور وي یا خور جرګه به د تایید رایه ورکړي ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیسا رسولي ونوموله چې ولسی جرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکوي خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې پرون له ولسی جرګې وغوښتل چې روسلی ته چې د لومړنۍ مېرمن ده چې د سرې محکمې عالي شورا ته غوره کیږي د باور رایې ورکړي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره معرفي کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکیچ د سولیز حل غوښتنه وکړه صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی چې د بهرنیو چارو وزیر سره په جده کې دی ازادي راډیو ته داسې ویل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته په وینا کې پر دې تاکید وکړ چې د ایمن کړکېچ یوازې له سوله ییزې او د رغنده سیاسي خبرو اترو له لارې هوار شوی دی. د یمن په شخړو کې چې په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاسون راهیسې پیل سوی په زرګونه کسان وژل سوي دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني 60 پوله، یو یورو 60 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پوله، زر د یو سعودي ریال 14 افغاني او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره مؤسسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته امر کړی چې تر نوې ورځې پورې دی په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او رجستر کړي. تیره میاشت چارواکو ویل چې پر کورنیو او بهرنیو خیره مؤسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې سیف د چلډرن دفتر وتړه خو دلایل یې څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې د جنوبي اسیا بېوزلې هیواد دی او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي، له څه باندې 150 کلونو راهیسې فعالیت مخته وړي. خو د دغې موسې اړیکې له حکومت سره له 2018 کال وروسته چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له سي آی اې سره مرسته وکړه خړې پړې سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کانګرس ته ډاډ ورکړی دی چې کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند کړي نو په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې که ایران د موافقې په صورت کې له چل او فریب څخه کار واخلي نو بندیزونه باید پرې په اتومات ډول بیرته ووضع سي. ایراني مرکچان او روسي چارواکي بیا وایي چې د بندیزونو بیا لګول باید د ملګرو ملتونو امنیت د شورا د پریکړې له مخې وي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټو غړو د امریکا استازو ته ویلي چې روسیه او چین شای په امنیت شورا کې د خپل ویټو څخه حق څخه په ګټه اخیستنې سره پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو مخه ونیسي. او د مصر یوې محکمې د دې هیواد پخوانی اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2018 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یوه ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم سوی دی. سپینې ماڼۍ د محکمې پر فیصله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او مرسي ته د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې. د خبرونو پای.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې غواړي چې سولې ته ورسیږي نو اوس یې وخت رسېدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې ترسره کړي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند ولایت مقامات او د کجکی ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د کجکی ولسوالۍ زیاتره برخې وسلوالو نیولي او د کجکی بند لګواخ سره مخامخ ده.
کجکی یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د هلمند اساس د کجکی جوړوي. که چېرې حکومت توجه ورته ونه کړي دا ولسوالۍ ته مخالفین ته کوشش باندې راځي.
د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه لرو. دا هم اوري چې د حج او اوقاف وزارت وایي سکال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو تک د اریانا هوایي شرکت له لارې ترسره کیږي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کونړ کې ګڼ شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ او د افغان سرتیرو پر وړاندې جګړه حرام وبلله.
د جنگونو د جګړو د عمره انسانان خوڅه کې چې د ملک نه وتښتېدل. زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ د هیواد نه کډه وکړه.
د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د دوی په وینا افراطي سخت دریسي پکې روزل کیږي بند کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازیو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی، خو په دې اړه جزئیات هم نه دي خپاره شوي. نور د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړ چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانگزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدا چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري، دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، ناروېژان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغه پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوي، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د اوسلو په غونډه کې د افغانستان د جګړې د دوو ښکېلو خواوو ګډون د ناروې په مطبوعاتو کې څه ډول انعکاس کړی دی؟ په دې اړه نوریاس نوري په ناروې کې میشت افغان کارپو ایساستانگزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د ناروې په غونډه کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه څه جزئیات شوي څرګند شوي او که څنګه. هغه په ځواب کې وایي:
د غونډې نه جزئیات ډېر نه دي خپاره شوي، خو د غونډې لومړۍ برخه چې رسنیو ته د ننوتو اجازه وه هغه منعکسه سوه. په لومړنۍ برخه کې هم یوازې د افغان حکومت چارواکي په رسنیو کې ښکاره شول او د طالبانو استازي ښکاره نه شول. په دې معنا د غونډې په لومړۍ برخه کې طالبانو په دغه تالار کې حضور نه درلوده، خو د نورو هیوادونو تقریبا سل استازي په دې کنفرانس کې موجود دي. خو د ناروې خارجه وزیر دا رد نه کړ چې طالبان نشته، ویل چې ناروې آماده ده چې دغه خبرې وکړي او د ناروی لپاره ضروری ده چې په داسې او منډترلو کې برخه واخلي. خو د طالبانو د استاد یادونه یې وکړه، طالبان هم رسنیو ته ښکاره نشول. البته کله چې طالبان له دوحې راغلي دي، ځینې رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په دې طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنی دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونه تر سبا روانه ده، حتما به دا خبرې دوی مخامخ سره کېږي. داسې څه به سره ویل کېږي دا بېله خبره ده. خو د ناروی رسمي ملي تلویزیون دا ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي، بلکې غیر رسمي خبرې دي.
استرنګزای صاحب، تاسو د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو یادونه وکړه. ځینو رسنیو د هغه د خبرو یوه بله برخه هم راخیستې او ویلي دي چې که څه هم د اوسلو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو او دغه راز د طالبانو د هیئت ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې نه دي پلان شوي، خو هغه د مهم ټکي یادونه کړې او ویلي دي چې که چیرې تاسو غواړئ چې سوله لاسته راوړئ، نو هغوی چې په خپل منځو کې اختلافات سره لري باید خبرو ته کښېني. یعنی دغه ټکی د ده داسې انګېرل کېدای شي چې ممکن د سولې د خبرو لپاره چې هغه تاسو یادونه وکړه د پټو دروازو تر شا غیر مستقیمو خبرو ته په دې غونډه کې امکانات برابر شي. خو تاسو چې هلته یاست او هغه څه چې په رسنیو کې انعکاس پیدا کړی ده د ناروی په رسنیو کې، دا یو بل تصویر ورکوي. دومره زیات څه نه دي ویل شوي، ولې علت څه ده؟
یو خو د غونډې پاکه بدا در طیبه چې د جون په لومړۍ میاشته کې او پخوا هم د طالبانو استازي راغلي و، حتی د ناروی حکومت د دې لپاره چې طالبان د خبرو اترو په طریقې پوه شي په نړیواله سطح کې څنګه خبرې کېږي، د دوی لپاره او دغه راز د افغان پلاول لپاره یو ورکشاپ جوړ کړی و. دا په دې معنا ده چې ناروی پخپله دوی هڅوي، طالبان یا دواړه لوري هڅوي چې دوی خبرو ته سره کښېني. او بل خبره د رسنیو تاسو وکړه، په رسنیو کې د بده مرغه دا خبره ډیر نه ده مطرح شوی. یو خدای چې د ناروی لپاره شاید ناروی د ولس لپاره ډیر اهمیت ونه لري دا موضوع، ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډیر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډیره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډیر منعکس هم شي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي. دا احتمال هم شته چې دا خبر دوی ډیر نه منعکسوي. او بل دا چې د ناروی خارجه وزارت دا هم ویلي چې دا کتنه د دې اسلو فورم په دې کانفرنس کې چې سل کسان د سولې استازي پکې برخه لري دې په څنډه کې کېږي، معنی دا دا غونډه ټوله دې لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا طالبان دې غونډه په څنګ کې راغوښتل شوي دي چې دې غونډه په څنګ کې بل افغان حکومت سره خبرې کوي. نو خاید دې لپاره هم یو شی چې نتیجه نه ورکړي، تاسو ته چې لویدیځو هیوادونو کې هر خبر په مشاهده ولاړ ده، چې کله نتیجه نه ورکړي او کوم لاسته راوړنه ونه لري، نو کېدای شي دې لپاره هم ناروی حکومت ویلي چې دا خبره رسنیو ته مطرح نه شي.
په اوسلو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د احتمال، مخامخ خبرو د احتمال او دغه راز دالته د سولې په کانفرنس کې د دوی د ګډون په اړه مو په اوسلو کې د مشت افغان کارپو احساس تنګزي څرګندونه واورېدې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورېده. هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د برېښنا د فابریکې پرته نورې ټولې سیمې وسلوالو نیولې دي، خو دولتي مسؤلان د ځینو امنیتي پوستو په شاتګ تکتیکي بولي. دا چې په هلمند کې په خاص توګه په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت په څه ډول دی، همدا شی به زمونږ همکار الیاس دای را سره د لسیمې څخه د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سلامونه مې ومنه. کلومړی دا راته ووایه چې واقعي د کجکی ولسوالۍ زیات سیمې طالبانو نیولې دي.
مراد صاحب تاسو او اوردن ټول سره وکړي، موږ د کجکی ولسوالۍ تر د تیر څو ورځو راهیسې د دولتي مسؤلینو او له شورا له غړو او په دې ډول د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا له غړو سره په تماس کې ما ته تېره ورځ ناوخته د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا سرپرست محمد به وویل چې د کجکی ولسوالۍ ټولې سیمې یوازې تنګی چې دا د کجکی خلکو ته ډېر څه معلومېږي او هغه دغه د فابریکې اړوند تاسیسات او سیمه ده پاته ده د افغان ځواکونو په لاس کښې ده، نورې د ولسوالۍ اړوند حتی د زاړه مکتب سیمه د زاړه بازار سیمه دا ټولې د وسلوالو طالبانو لاس کښې لیدلي دي. دوی وایي چې وسلوال ډېر زیات راغلي دي د نه سوه اته سوه د دغه شمېرو په منځ کښې دي او تهاجمي بریدونه کوي او کېښې دي. مخکې چې مې د کجکی د امنیت کمانډان نن په ځلا کوم تر خبرو وکړل هغه ول چې دوی په جګړه بوخت دي هڅه کوي چې د دینو سرتیرو په ملاتړ چې تر نن کار پر د امنیت کمانډان په مشرۍ او د ځینو نورو دولتي چارواکو په ملتیا ورسېدلي دي بیرته هغه سیمې ونیسي چې د دوی د لاسه وتلي دي هغه دا تایید کړل چې د دوی د لاسه ځینې سیمې وتلي خو بېرته د عملیاتو د پیل خبر ورکړ نو په ځلا کوم په دې عملیاتو کې چې شپږ نه هم روان دي یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ دی ول چې درې د افغان پوځ سرتیر هم تر اوسه وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي البته یوه خبره چې مهمه ده هغه ده چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې بې له دې چې جګړه هلته ودرېږي په دوامدار ډول د وسلوالو ځینې ګروپونه راځي د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کوي چې د تیرو شپې برید لا هم تر اوسه پورې د زاړه مکتب په سیمه کې چې د کجکي بازار په ډېر نږدې سیمه ده لا اوس هم روان دی
دای صاحب یوازې په کجکی کې وضعیت امنیتي حالت دومره زیات وخیم دی او کپنور سیمو کې ځکه له سنگین څخه هم ریپورټونه وایي او ازادي راډیو ته ځینې پیغامونه راځي هلته اوس هم جګړه روانه ده
مراتب دولتي چارواکي وایي وسلوال د خپل تاکتیکونو له مخې پر شمالي ځینو ولسوالیو مثلا نوزاد مساکلا سنگین او کجکی باندې په خپل نوبت په خپل وار سره د خپل تشکیلاتو د تغییر له مخې زور راولي په سنگین کې د تیرو لسو ورځو پنځلس ورځو راهیسې کجکي ته غځېدله لار چې په سنگین کې تېره کړې ده بنده ده یوه بله مکله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې په کجکي ولسوالۍ کې یوه بوجي وړه په پلاس پر دوه تر پنځه زره کاندار پر رسیدلی یا تا د پښتون شکایت نه غوښتل چې بيخي بدعتي دي نه ځکه طالبان نه ملکي او نه هم نظامي هیڅ نه موټر نه پرېږدي او لار په څو ځای کې پرې کړی ده لار بند ده او د نامي مثلا شمالي هلمند کې ډېر عام ده په نوزاد مساکلا سنجین او کجکي کې ځینې منابع وایي د شپنه څخه چلته هجومي بریدونه نه کېږي او دواړو غاړو ته مرګ شوي نه اوړي او خلک هم درګرده دي سیمې نه د کډې کېدو په حال کې دي او خپلې سیمې پرېږدي لشکرګاه درېش ادینه نور امسایه سیمې ته یا خپله دښتي سیمې ته چلته باوري ویل کېږي په ناوې وړي
ډېره زیاته مننه دوستانو الیاس دی و چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په خاص توګه په کجکي ولسوالۍ کې د روانو امنی او دغلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اجمل تورمن د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د روژې د مبارک میاشتې په درناوي د اوربند پاړه مطالب پاره کړي او د غشان یو ځل بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان موضوع راخیستې ده. هیواد دولتي ورځپانې په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له ټولو نظامي او سیاسي مخالفینو څخه غوښتي چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام له جګړې وینو تویدو او لفظي او قلمي شخړو څخه ډډه وکړي او اوربند اعلان کړي. هیواد دغه شان په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان ولس یو ځل بیا په داسې حال کې د روژې لپاره تیاری نیسي چې مخالفین لا هم د تپل شوې جګړې اور ته تیر ورشیندي. خو د ورځپاڼې په وینا چې طالبانو په دغه میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی دی، حال دا چې روژه، سوله او پخلاینه د اسلام سپیڅلي ارزښتونه دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غونډه کې لیکلي چې د مشرانو جرګې غړو د تیرې ورځې په عمومي غونډه کې په دې ټینګار کړی چې حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ژر تر ژره دقیقه کړي. اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له خولې لیکلي چې دوه مهمې مسلې په مخ کې دي، یو انتخابات او بل اصلاحات چې د حکومت دواړه مشران په دې منکر نه دي او خاصه پاملرنه ورته لري. ورځپاڼې د ښاغلي محمدي له خولې لیکلي چې راتلونکي اونۍ به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار هم اعلان شي او ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ورځ به هم اعلان کړي.
دا کونړ دیني عالمانو د مسلمان وژنه حرام ده او په افغانستان کې روان جنگ په افغانانو تپل شوی دی. نور د روح الله انوري په ریپورت کې ورو
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیری وتلي ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل د مسلمان وژل او ځورول حرام دي، که هغه هر څوک او په هره بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلې کول دا د پاسقانو شی دی، او مسلمان سره جنګېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه زه وژلی کېږم؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بله طریقه باندې، په هره طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې د هغې سره تعاون یې، د هغې سره معاونت یې کړی، هغه په دې ګناه کې شریک. او د دغه کلمه بوی وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل جنگ او جګړې له ورانیو او وژنو بل سوغات نه لري، او سوله کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د ملک نه موږ پخپله باندې تنور جوړ کړی، او د ځانونو نه هم د دغه تنور دپاره خس و خاشاک او ګیا جوړه کړې ده. د دې دپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خس و خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان، انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خواره جوړ شو. د جنګونو او د جګړو له امله انسانان خو څه کې چې د دې ملک نه وتښتېدل. زموږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زموږ هېواد
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي وو، هغه هم خدای پاک د خاورې نه ورک لاړ. اوس خو زمونږ والیم زمونږ دی، قومندان هم زمونږ دی، پولیس هم زمونږ دی، چې په هر اداره کې ورشي افغان بکې.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او پکې بې دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده. په منګاو تاسې باندې امنیتی موظفین، زمونږ استاسی عسکر، زمونږ استاسی ملی اردو، زمونږ استاسی پولیس، زمونږ استاسی ملی امنیت، زمونږ استاسی علما کرام، او زمونږ استاسی سپینګي او ماشومان زنانه په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یو لنده جګړه روانه ده، نه خپله موږ په خپل ځان باندې رحم کوو، نه رمانه ګاونډیان رحم کوي، او نه رمانه جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړې لیکل وستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوې و، او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی و چې باید نور له جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي.
د بې ګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی، او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه غندو. موږ د غونډې ګډونوال د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو، او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او مېړانه ویاړي، او ستاسو تر څنګ به تل د هېواد ساتنې او دفاع ته چمتو دي.
خلک وایي له تېرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی، او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي، او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي، چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هېوادونو شاته پریښی دی.
د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي سږکال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو تګ به د آریانا هوایي شرکت له لارې ترسره کیږي. د دې وزارت مرستیال د سې شنبې په ورځ د آریانا هوایي شرکت له سرپرست سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د شرکت د نورو هوایي شرکتونو په نسبت په کمه بیه د افغان حاجیانو د لیږدولو داوطلبي ګټلې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سکل د حج په پروسه کې افغان حاجیانو ته لس میلیونه ډالره ګټه رسیږي. د دې وزارت مرستیال د عیوالحق عابد دا کار یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي، او وایي چې سکل د حج پروسه په خپله د ولسمشر اشرف غنی لخوا څارل کیږي، او حاجیان به د نورو کلونو په پرتله په ښه توګه عربستان ته ولیږدول شي.
سږ کال د لومړي ځل لپاره د آریانا هوایي شرکت کامیر او صافي ترمنځ دقیقه داوطلبي وسوه، او کوم آفر چې د آریانا هوایي شرکت لخوا راکړل سو 1,550 ډالره و. د همدې له امله ومنل سو، او د افغان حجانو د لیږد چارې د همدې شرکت په غاړه سوې.
ښاغلي عابد د سې شنبې په ورځ وویل چې سږکال به 24,200 افغان حاجیان د آریانا هوایي شرکت په ذریعه سعودي عربستان ته ولیږدول شي. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال وویل چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږدول داوطلبۍ ته وړاندې شول چې آریانا هوایي شرکت په کمه بیه وتوانېد چې دغه داوطلبۍ وګټي. د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال به د حج د فریضې د ادا کولو په نیت 24,200 تنه افغانان سعودي عربستان ته ولیږدېږي. د دې وزارت مرستیال وویل سږکال سعودي عربستان ته د هر حاجي د تګ او بیرته راتګ لګښت $2,400 ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په نسبت له هر حاجي څخه $800 کم اخیستل کیږي. په تیرو کلونو کې افغان حاجیانو د حج پر پروسه انتقاد کاوه او ویلي چې په نورو هوایی شرکتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په هوایی ډګرونو کې به یې تیارو ته ساعتونه ساعتونه وخت ضای کېده. په عین وخت کې د آریانا هوایی شرکت سرپرست فهیم صافی ډاډ ورکړ چې سږکال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږدولو ته پوره تیاری کړی او هڅه کوي چې دا پروسه له ستونزو پرته ترسره شي.
پروگرام کاری که امسال به خاطر پروسه حج در نظر گرفته شده
سش کال چه ده حج ده پروسه لپاره کاری پروگرامونه پا پام که نیول سوی دره وسو وشپیت تیاری مرتسنگری کرده چه هر تیاره ده 2,000 کسان و ظرفیت لری غوارو ده تیاری کرایا کرده او ده چه ترون لیو میری شرکت سروسو ده مسئله ده ده تزمین کوی چه سش کال مخی تیاری نیول سوی او جمانه کوی چه پا ده پروسه که کم ستونزه پیش نسی.
دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان تاکید کړی چې حاجیان د په نوو او معیاري تیارو کې ور ولیږدول شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوي دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند چارواکي وایي چې پر کجکي ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 15 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو په وړاندې سختو جګړو کې له ځانه میړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کانګریس ته ډاډ ورکړی دی که له ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي نو په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیره مویسو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو مرستندویو مویسو ته امر کړی چې تر نوې ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او رجستر کړي.
د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د افراطي سخت دریځو پروسه نه تورنې شوي دي بندې کړي. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته چې لږ تر لږه 186 زده کوونکي پکې وچل شول د هغو مدرسو د تړلو پرېکړه کړې چې غالبا افراطي افکار خپروي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح له مخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ سو چې د دین یا توکم په نوم حملې کوي. د پاکستان د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن ازادي راډیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکار
مونکو مدرسی پا گوتا کردی ندی خدا در ترهگری پر زد یو گام مونگ در دیر مدیر ایسی پورتا کردی دی که فرض که یوزه یا مدرسه در ترهگری پا پیخو که خیلی وی نو حکومت بای پر زد کاروائی کوی. خدا سی هم نده چی گینی مونگ کمی مدرسی پا نخه کردی دی او ده هغوی پر زد با کاروائی وکرو خو چرتا چی هم وصلوال پتیگی او ده هغوی مرسته کولی شی نو بیا با مونگ ده هغه زی پر زد کاروائی ضرور کو.
په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 9,000 دینی مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه فعال دي چې 90% یې شخصي دي او د رپورټونو پر اساس څه باندې 23,000 زده کوونکي دینی زده کړې پکې کوي. په بنو کې د مرکز اسلامي په نوم د یوې مدرسې مشر مولانا سید نسیم علي شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مدرسو پر ضد د پاکستان د حکومت سخت چلند نوې خبره نه ده.
تقریبا دا 15 کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردې تعلیم ورکي او د شرګرد اوسېږي پکې او تر اوسه پورې یو خبره چرته دوی ستاسو ثابت نه کړه کومه مدرسې کې چې څو دوی شاکته به ستاسو نه تر اوسه نیولې ولې نه دي 15 کال او شول ولې نه کوي دا کار
رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو پر فعالیت او د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي کنټرول نه لري او وخت نا وخت په دغو مدرسو کې لز د کوونکو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپریږي څو کال وړاندې د کراچي ښار په یو مدرسه کې لز د کوونکو سره بد چلند غوغا جوړ کړه
دا اوس ګوره زنجیرونه د توا چې کنه سم کله کله د پخې تړي ما د لمکې تیل او بدر تیل او بدر مزا چې به دی ګس ما درې میاشتې حال د سبق دونه نو چې دونه والو
زه وایم خو ته په مستر زما ماما دا مدرسه د چا وا دا غس هغه سره زما ماما ظلم
موږ بدرې درې کسان سره بندو نه کپڑے بم مردار وے مور بلار تب مگ دا خالی ویل چ مگ خ سبق وای ک مگ دا ورت ویل چ مگ تدا ڈول مطلب سزا را کئی روٹی نشتا یو روٹی را کئی ماقام یو گرما را کئی بل شی نشتا مگ وے چاغ مولا چ دے اغه پانسے باندھی او چھاڑا کی اغه مگ سر دون ظلم کوڑ چ دوست زما شاہ در کارکم تب خپل و جاڑے
خو د پاکستان حکومت وایي د ملي عمل د پلان لمخې به د ټولو دینی مدرسو د فعالیت نږدې څارنه کیږي په پا پاکستان کې د مدرسو فعالیت د پخوانی پوځي دیکتاتور ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال اوج واخیست او له هغه راهیسې پراختیا موندلې ده په پا پاکستان کې یو څارونکی خادم حسین وایي په دې هیواد کې زیاتې مدرسې شته چې د افراطي افکارو د خپرولو لپاره فعالیت کوي او حکومت باید د دغو پر ضد پخواله اقدام کړی وای
په کار دا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي په کاش د هغې خلاف کارنوایي شوی وي
رپورټونه وایي چې په پاکستان کې زیاتې کورنۍ د اقتصادي فقر له امله خپل بچیان مدرسو ته استوي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي بیکاری ډیره کړه کور دی ودانوي گرانی ډیره کړه کور دی ودانوي بې امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي او ان چې په حکومتونه د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي په دا ټولو برسېره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی
اوس د سهار اونی مې بچی دي او په چای خوړلو لګیا یم میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه ناوخته شوه د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی ځکه خینې مې لکلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني که یې وویني نو ما کله پېژني خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری اوس د ورځې اته نیمې بجې دي د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم 50 افغانۍ مې په جیب کې دي که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د ازرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب پنځه کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې دېرش افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د اتیا افغانۍ سوپر آیس کریم واخله لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې دولس نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي. سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورۍ سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. او هلته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړې سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے۔
وعلیکم محمودا، بیا سنگ والا اڑے
سوکو درسی ساتھوں نہ موٹول خالی ہو تفریح کرا وہ تختی دم ما ویل رازا کلک سترگی ہو سرو
یو آج سترگو سرو ولو ترا تختی دلے او کل چا سر واداب لارے
پہ وادو پسی مگرزا که پا موبایلو وادو پسی وگرزو نو سپنگیری بشو زکار او رز دو دروغو وادیوی لکه چی تام دما پا مرز اختای
او نو اوز خود اگا مرز هم شوه ده او طول در رمائی زوانانی نیولی دی خوبام کوا چی پولیس در بانده رانشی
بیغم اوزا عشقان لزمریانو چخم نویریگی داخوی لپولیسان دی دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوي وا
سوره دي خو نخ کاری دي لکه چې کوم بل ځای دي طرز غلولای وا
څو کورورا ټول عمر مو د انجونو د خوانځیو په دروازو کې تیر شو خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه هم د مینې کوم اشاره راکړه. ریختیا هم دا څو ورځې دی وی بل لیسې تر مخه درېدم.
څنګه وا نتیجه ورکړه کنه؟
خو خو د جلی ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنی وای وهلی
وی نه وهله د منډو پر وخت مې پخه وخویده ول ویدم للویدو سره مې پخه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بسترم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوان کوي که اوس دا خپلې ډډې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تخته چې پولیسان راغلل.
وای وای وای
دیخوا ګورا تا ته وایم لږ خو راته راوګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
زه مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمق بې تربیې.
هر څومره کنزل چې کوي ویې که خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکه.
بې شرمه انسانه لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه یوازې دې د ټېلیفون نمره راکه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده
وروره؟ همدا د احمق بچی راپسې وي هر ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم ته ودرېږه.
سلمان خان سے جوڑ کر پارٹی گھر دیا
اوس دغه کیسه هم واورئ.
په خپله ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنګ پتلون مې واخیست، که نه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست، داسې یېغو نېغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. د یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تاجیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړه او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چپ کړ، خو اخر له ټوپ هم ولوېدم. درېدلی هم نه شوم ځکه د خلکو داسې ټېله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پیچې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې ارامې وې چې پې ورکړې دي. ما چې د پتلانه چیرې پیچې ولیدې ډېر خپه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې، د مونږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلام ونه واهه. خو د ما دغه مغازهي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست. همدلته په دکان کې مې هغه مغازهي وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په داش کېدلی حال د اغوستلو نه وه. له دې لیلامیو له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګډ شوم چې غټې وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون ترې خلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه، لاهم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټېله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چېرته لرې یې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو لوونه ترو.
کور کلای
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوریدونکو ستړي مشي، هغه روغتونونه چې خپل کثافات بې ځایه چوي خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي.
ښکاري یا مثال له سیرم پوښنه و خلک پر خېژ و یا یو کوچنی اخی یا داسې کېږي چې خلک مرض اخی.
مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی، په هغې کې موږ دا مواد سوځوو اکثرا د شپې له طرفه، بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بله چاره نه لرو.
لدی مطلب سره تمثیلی ټورام چمتو شوی لمه فرشتې مرسل سره وسی. در من دوستانو کثافات کدی روختون وی هم د نوروزاینو د خلکو د استوګن سیمو کې چول غنیسی سنځي پیدا کوي، نو زکه باید خوندې ځای ولري. خو په دې روسته کې لیدل کېږي چې په امولارو کې خاوري خځلې د خوړو پاتې شونی او ان د روختونونو کثافات چې د دوا بوتل پیچکاری ستنی او بمبي هم پکې وي پرتی وي. په فایل کې څو تنه د خپل سیمو پاکلوي چې د روختونونو کثافاتو پوزې تر وستلې.
ډاکټران د دې د سکار کې نو او عام خلک به څنګه نه دي صحه ورته جوړ کړي چې هغه غلطه غورځي د سیو مصنوعي شی ورته جوړ کړي چې سو زمينه پکې صحیح خو بیر د مال د باندې وغورځي ټول هغه غلطه ګن مند په باندې جوړ کړي شو خو کورونه تشته ده پیچکاری ګان دي د بوتل دي د نور د سرنجین استنی دی لاره که پرتی دی
بیزای ازای غرزی منبی و بلاو بطری و دغسیان شکاری و یا مثال لسیرم پوشن و خلق پرخیج و یا کشنه اخی یا دست کیج دیز خلق مرز اخی
ستنی مهم لدلی دی دوا بوتلون دی و در سیرم بوتلون دی و اشکاریگان دی بمبی دی دامو لدلی دی پر دیو بانی موچان گرزی موجه قسم دا غورتای مگست دا موچان بانی گرزی دا دیر کسافتون دی اسم رزون پیدا کش کسوی تی غرزولی دا غولو تی غرزولی اتا دا ولی ورزار بدبویی
د فاریا بوستن کې محمد ګل وای چې د غوی په سیمه کې روختونونه کثافات به ځای نه اچوي، خو کله چې د کابل ښار ته راغلی دلته هیڅوک د دې پیغام کې نه دی چې کثافات یو مناسب ځای وچوي.
شیرین تګاد ولسوالۍ شپخانه پاکټو د زیادت تر نور ولسوالۍ پورې شته بیا خپل د ولایت تم شته. الاتی
څه د څه ده؟
مسولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري. بیا موږ خپل شیرین تګاد ولسوالۍ کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیل ما شهر مشکل پښکې پیدا کو بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کوو. په هفته کې یو دوره باندې خور د شیرین تګاد ولسوالۍ کې
شپخانه
په شپخانه کې و د شهر د شون نه دی. هر څوک چار شي خو راځي ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسولین د توجه نه لري. لی دلی په کابل کې مملي دلی په مزار شریف کې مملي دلی د بازي ځای کې مقصد زموږ خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینې ډیر سوتره دي. د کثافت خاني لور حالت علیحدہ مرته جوړ کړی دي. پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي. وړي حالت غورځي علیحدہ بیا د هغه څخه بل ځای انتقال یو دښ مشت.
د نزوانا د روختون رئیس ډاکټر حتیق علی مینه پوښتلی چې په روختون کې اضافه او بیکاره شین کوم دي او په لار کوڅو کې اچول څومره زیان رسوي.
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي. یو عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 15% تشکیلوي، لکه هم دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا داسې نور مواد دي چې هغه ضررناک نه دي. اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر رکیږي، نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي، ماشومان دي یا که شاروالۍ کارکونکي دي، دا ټول تینه متضرر کیدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي، هغه کې پلونه شامل دي، هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شوی وي، مداخله پکې شوی وي، نقطې زوی او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي. نو ښه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره، دا په دریو طریقو باندې لمنځه وړل کیږي. یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي. دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي، ماین ځای ورته معلوم وي. دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي، یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار دی د انسینریټر په نامه، او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري. په بعض شفاخانو کې شته دی، په ټولو کې موجود نه دی، لوړ مصرف ته ضرورت لري، ډیر غټ ماشین دی چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري. لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي، او دا لوګي خو بیا مضره دی. نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا ده 1100 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته. هیله مو همدا ده چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثرو دولتي شفاخانو کې دا رایج شي، رواج شي، تر څو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي.
دا چې د روختون پاتې شونی شین د انسان پر روغتیا کومې بدې اغېزې کوي بیا هم ډاکټر حلیمی وایي.
تاسو ګورئ یو خو د محیط او د چاپیریال ککړتیا اخو یو موضوع ده چې خلک ناراحت دي، تنفس ښه نشي کولای، ټولو ګوره چې خلک په کوڅو کې سرکونو کې روان دي، ټولو تندي ترش او ډیر غمګین ښکاري. دا په دې معنی چې له دې دود نه اذیت دي، په عذاب دي، له دې ګرد غبار څخه په عذاب دي. نو طبیعي خبره ده دوی بل یو خانه ماسک نه استفاده کوي، له بل خانه بسادر نه استفاده کوي، له بل خانه د محیط خوشایند نه دی ورته، یعنی د اجتماعي پلوه خلک خوشحال نه دي له دې محیط نه. بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د میکروبونو او د انتاناتو انتقال دی. بدبختانه په افغانستان کې ایډز ولري یا ایچ آی وی ولري چاته وایي نه چې زه دا تکلیف لرم. ستنې څخه استفاده کوي او هغه بیا په مسئول ځای کې ځای په ځای نه شي. طبي خبره ده له هغې نه به هغه ماشومان چې موږ او تاسې ګورو د غربت او غریبي له وجې نه یې پلاستیکونه په شادي همدغه کوڅو کې ګرځي چې د ښاروالۍ نه کم شی پاتې شوي یا د شفاخانو په اطرافو کې دا وړي یا سوځول کېږي کور کې یا نورې استفادې ته نه کوي. د انتقال یوه ډېره سري او ښه لاره همدا ده چې نورو ماشومانو ته او د چاپېریال نورو خلکو ته مثلا ایچ آی وی ده انتقالیږي، زیړی انتقالیږي، د سایر نور امراض چې انتقالیږي. نو که چېرته دا حالت همداسې روان وي زه فکر کوم چې همدا اوس چې تور زیړی او ایچ آی وی یا ایډس په سرعت روان دی خدای نه خواسته ده به نور هم همدغسې سری روان وي.
د روغتون د پاتې شونو موادو د سوځولو لپاره یو خاص ماشین ته ضرورت دی چې قیمت یې هم ډېر لوړ دی، نو ځکه خو یې ټول روغتونونه نه لري. له ډاکټر حدیق علیمی نه مو پوښتلی چې دوی د روغتون کثافات چیرې اچوي.
تقریبا یو افغانی انسنریټر جوړ کړی دی چې عین بخاري رقم دی، یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی، په هغې کې موږ دا مواد سوځوو اکثرا د شپې له طرفه چې دود هم خلکو ته ضرر ونه رسوي او دود خو بېلغې پورته هوا خواته ځي. په هر صورت بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بله چاره نه لرو او دومه طریقه د همدغې خښولو دی. کارګر لرو، هغه ته هم لازمې لارښوونې کړي دي. په دې شیانو مو پوه کړی دی چې څه رقم سوځول کېږي او په کوم ځای کې باید خښ شي. نو موږ له دې دوو طریقو څخه استفاده کوو.
روغتیا وزارت هم دا مني چې په ټولو روغتونونو کې هغه ماشینونه چې بیکاره مواد وسوځوي نشته. خو دوی ټولو روغتونونو ته ویلي چې کثافات په لارو او کوڅو کې ونه چوي، خاخې کړي یا یې هم داسې سیمه کې وسوځوي چې دوی خلک په تکلیف نه کړي.
دغه ستاندرد وسیله ده چې د روغتون د کثافاتو د سوځولو لپاره ده. ممکن په ټولو روغتونونو کې نه وي ځکه چې ډېر قیمت لري او پراخه ځای غواړي. د دې لپاره چې د روغتونونو کثافات بې ځایه ونه چول شي موږ د هر روغتون له مسؤل سره غږېدلي یو او په بار بار مو ورته ویلي دي چې د روغتون کثافات د خلکو د استوګنې له ځای نه لرې وسوځوي ځکه چې دا کثافات د انسان روغتیا ته ستر ګواښ دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. تاسو خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه خپل کثافات بې ځایه ځایونو کې اچوي. ډاکټر حلیمی وایي داسې کسان هم شته چې په روغتون کې د خوړو پاتې شونی او نور شیان اچوي.
د لوړو مقاماتو نه نیولې بیا تر ټیټو خلکو چې هغوی د تعلیم لپاره مخکته دي په دواړو کې دا ستونزه شته ده. په لاره روان دی، په یو ښه لنډ کروزر کې ښه موټر کې ناست دی او پیپسي څخه استفاده کوي، بوتل به ایستوري. همدغه غلط رواج دوی په شفاخانه کې هم همداسې دي. کله یو شي څخه استفاده کوي بیا یو ځای کې غورځوي، مثلا یو ستنې څخه استفاده کوي یا ټابلیټونو څخه استفاده کوي، مثلا محافظتي شیان دي دوی نه استفاده کوي، دا بیا په ناوړو ځایونو کې اچي. یعنی دا مشکل په ټولو طبقاتو کې شته دی. زما هیله له ټولو نه دا ده چې اول شخصي حفظ الصحه مراد شي، بیا خپل د کورنۍ حفظ الصحه مراد شي، بیا خپل د چاپیریال او محیط، او بالاخره د ټول افغانستان مسله بیا پکې راځي. اما مهمه خبره هم دا ده چې ټول کارونه مو په حکومت مانه شو، ټول کارونه په یو موسسه او انجیو باندې مانه شو. اول موږ خپل مسؤل استو، بیا نور خلک مسؤل دي.
د ډاکټر حلیمی په نظر کار څوک خپل د کورنۍ او ټولنې پاکي په نظر کې ونیسي، په مېستله دنیا به ګل او ګلزار وي. په دې اکله د کابل د اوسیدونکو حامد او نجیب خبرې هم اورو.
خلک هم دا مسولیت لري، کټونه خرابېږي یا رجایانې د ماشومان لخوا چټلېږي، هغه باید صفا کړي، ومینځل شي. کیلو پټوکي دي، مڼو د نور میوه پټوکي دي، اته باید خلطه یا لفافه پیدا کړي، هغه کې واچي، هغه خونی نه بهر کړي. څنګه چې دی په لومړي ځل هغه خونی ته راځي یو مریض راوړي، باید په هغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پرېږدي. نن که دا کار وکړي یو مریض دا کار وکړي، سبا بل دا کار کوي، بالاخره دغه یو کلتور باندې اوړي.
غوړو سره د خپل څه پاک وسیږي، شفاخانه خود پاکه ده. شفاخانه څو وخت نمبر داری چپارکټ نن دې څه کاغذ ونولې بغل بغل هم توی نیسی تخه شیزینه باید مراد کو.
قدر من دوستانو، اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوې چې ماشومان ته د دروغ وادي ورکوي.
واخه زه چیرته ماشومان څنګه قرار قراری ده؟ ماشومان می ویده کړه شور مکه وچوس به بیا را ویخسی
خو هیڅ نه ویده کیدل څنګه منن ویده کړی دی زه دې ته حیران یم
سړی په دې باندې می ویده کړه چې پلارم راستي تاسو بغواش ته بیای
دا وخت بغواش ته زی بوزم
اوس ما کله ویلی چې رښتیا ای بوزه خو یو خبر وو ورته و میکړه
په دې باندې دې ویده کړل
او
نه داس مکه و ابل ورځم د دروغ وادي ور کړې ما ته ناسو جوړنی چې مول می وعده راکې ما ځای نه بیای
وې خورې تو نه په خبرو پسې ګرځئ ماشوم ده لږ ساعت که وژاړې بېرته ارامېږي څه کوي له یاده یې وځي
وښځې دا د یادو وتلو خبره نه ده همدغه ماشوم دی یوه ورځ دروغ دوه ورځ دروغ درې ورځې دروغ ورته وایي اخرې ولاکه نه د تا نه یا وشي نه زمانه وی به دا مور و پلار مې ټول عمر مونږ ته دروغ وایي ولې دغسې کوي
بیا دې ولاکه رښتیا خبره هم ومني
او بل دا خوره چې د ماشوم سره څومره د دروغ وادي وشي همدغسې تربیه اخلي او د خلکو سره همدغسې چلند کوي بیا دا نن ما د چا سره دوه ځایه واده کړې وه چې باید فاتحه ته ورشم خو دواړه به پرېږدم او تا د ماشومانو سره واده کړې اول به دوی بیایي
و سړیا اوس د ماشومانو دپاره فاتحه پرېږدې لاړشه خپلې فاتحه ته
نه بس فاتحه ته بله ورځ ځم نن به ضرور ماشومان بیایم
او خیر اوسې وروره دغه نن یې بوزه اتمي چې دغه وعده یې ورکړې ده بویه زه چکر ته بغواش هر ځای ته چې بویه زه
بیایم ای خو ښځې د دې نه وروسته به غلطې وعدې نه کوي د ماشومانو سره